آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ډیر محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د سوریا غوي یولسمه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل 10 نیټې سره سمون خوري. په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د قندوز په پیښه کې 14 امریکایي پوځیانو ته جزا ورکړل شول، خو افغانان وایي چې دا کافي نه ده. د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو په اکله د چین د نوي قانون بشپړ جل خپور شو. د په داسې حال کې چې د سوریې د فبروري د میاشتې اوربند اوس مخ په ختمېدو دی، امریکا او روسیا څه کوي چې نوي اوربندونه نافذ کړي؟
دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د جمهوري ریاست یو ویان وایي چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د پاکستان ناکامو هلو ځلو مایوسه کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د قندوز په یو روغتون باندې د هوایي بمبارۍ په ارتباط یې د یو جنرال په شمول شپاړسو پوځیانو ته انضباطي سزا اورولې ده. او د ننګرهار د ولایت د اچین پولیسوالۍ کې د داعش د پټېدو په ځایونو باندې د بې پیلوټه ډرون الوتکو حملې زیاتې شوې دي. او د پکتیکا د ولایت قومي مشرانو د مامورانو په مقررۍ کې د ولایتي شورا د غړو د لاسوهنو د ختمولو غوښتنه وکړه. لومړی له آصف الکوزي نه خبرونه واورئ.
د قندوز په پیښه کې 14 امریکایي پوځیانو ته جزا ورکړل شوه. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جوزف فورل وایي چې د قندوز په روغتون د برید په تړاو یې د امریکا د پوځ د 14 کسانو په خلاف چې یو جنرال هم پکې شامل دی انضباطي اقدامات کړي دي. امریکا د مرکزی قومندې د مرکز قومندان جنرال جوزف فورل پرون په پینټاګان کې د قندوز د پیښې د تحقیقاتو د رپورټ په اړه خبریالانو ته خبرې وکړې. په قندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د برید په اړه پرون د امریکا د دفاع وزارت خپلو تحقیقاتو وروستی رپورټ خپور کړي. د خبری کانفرنس په پیل کې جنرال فورل د قندوز پر روغتون کې د وژل شوي او ټپیانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه، خو په قندوز کې هغه کسان چې د برید نه بچ شوي دي امریکا راغته ویلي دي چې امریکایي پوځیانو ته چې برید یې کړی دي ټاکل شوې جزا کمه ده. دا کسانو دا خبر هم کړی ده چې د وژل شوي کسانو د کورنۍ سره دي تر هغه پورې مرسته وسی چې اولادونه یې بلوغ ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د سوریې د فبروري د میاشتې اوربند اوس په ختمېدو دی، امریکا او روسیا اوس هڅه کوي چې نوي داخلي اوربندونه د لاتاکیا په ساحلي ولایت او د دمشق په مربوطاتو کې نافذ کړي. امریکایي چارواکو پرون د جمعې په ورځ ویل چې په مالي وخت ماښام پر 12 بجو به په یاد شویو دو سیمو کې د اوربند د نافذېدو وخت پیل شي. د سوریې حکومت په یوې بیانیې کې ویلي دي چې د دمشق او ختیځې غوټه د سیمې دپاره به اوربند 24 ساعته دوام وکړي او د لاتاکیا دپاره به اوربند 22 ساعته دوام وکړي. د نویو موافقو او اوربندونو خبر په داسې حال کې خپرېږي چې تېره اونۍ د حلب په سیمه کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په جګړو کې د 210 کسانو څخه زیات خلک ووژل شول. د وژل شویو کسانو له جمعې 50 تنه په یو روغتون کې هغه مال ووژل شول چې پر روغتون باندې هوایي برید وسو. د کالیفورنیا په ایالت کې د مقدماتي ګوندي انتخاباتو مخکې د هغه هوټل د باندې چې جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ وینا پکې کول اندېښنې مخ په زیاتېدو وې، ځکه په سلګونو مظاهره کوونکي د هوټل د باندې راغونډ شوي وو. ټرمپ د سیلیکان ویلی ته ورغلی چیرې چې اکثره نفوس لیبرال دی. یو ورځ مخکې د اورنج کاونټي په سیمه کې هم چې د کالیفورنیا په جنوب کې موقعیت لري په یو مظاهرې کې زور زیاتی وسو. د سان فرانسیسکو هوایي ډګر ته څیرمه هوټل د باندې د 300 څخه زیات مظاهره کوونکي راغونډ شوي او د هوټل د باندې د ټرمپ پر ضد مظاهره کوله. ټرمپ د مظاهرې له کبله دې ته مجبور وسو چې د هوایي ډګر د یوې پنجرې له لاندې څخه تیر شي چې ځان هوټل ته د وینا دپاره ورسوي. یو خبریالانو ته وویل چې داسې فکر کوي چې د سرحد څخه تیریږي. ټرمپ د سرحد نه هدف مکسیکویان دي چې د هغه په وینا د امریکا د جنوبي سرحد څخه په غیر قانوني ډول امریکا ته راوړي. ټرمپ ویلي دي چې که چیرې ولسمشر شو نو د امریکا او مکسیکو ترمنځ به یو غټ دیوال جوړ کړي. د قزاقستان د الماتا په ښار کې چارواکو پرون د جمعې په ورځ یو خبري کانفرنس په زور ودروي. په دې کانفرنس کې فعالینو پر دې بحث کوي چې په الماتا کې د ځمکې د ریفورمونو پر ضد مظاهرې وکړي. پولیسو د الماتا د مطبوعاتو د مرکز د باندې په لسګونو فعالین ونیول. دغه وروستي انکشافات وروسته له هغه نه رابرسېره کېږي چې په ټول قزاقستان کې د حکومت پر ضد مظاهرې سوي، ځکه حکومت پلان لري چې د روان کال د جولای د لومړۍ نیټې څخه زراعتي ځمکې خصوصي سکتور ته ورکړي. سره له دې چې په قزاقستان کې مظاهرې په ندرت سره کېږي، خو په سلګونو کسانو د اپریل د 23 نیټې رئیسې په څو ښارونو کې مظاهرې په لاره اچولې دي چې د مځکې په برخه کې د حکومت د پلانونو مخنیوی وکړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې د زراعتي ځمکو خصوصي کول به بهرنیو شرکتونو او وګړو ته لاره هواره کړي چې زراعتي ځمکې ترلاسه کړي. په خاصه توګه چین ته چې په دې وروستیو کې د قزاقستان سره د زراعت په برخه کې څو موافقتنامې لاسلیک کړي دي. د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو په هکله د چین نوی قانون پولیسو ته پراخ واک ورکوي چې دغو موسسو پر فعالینو باندې کنټرول ولري. ځینې منتقدین په دې باور دي چې دا کار د چین چارواکو ته لا زیات حقوقي صلاحیت ورکوي چې د مدني ټولنو پر ضد چې د مخه لا ځپل کېږي اقدامات وکړي او لا زیاتې وځپي. د چین د شینوا خبري اژانس پرون سهار د نوي قانون بشپړ جلد خپور کړي. دا قانون د پنجشنبې په ورځ د چین د پارلمان له لورې تصویب سو او د 2018 کال د جنوري د لومړۍ نیټې څخه به د تطبیق وړ وي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو قومندان په تقریبا 6 کاله بند محکوم شوی دی. هغه په دې تور محکوم شوی دی چې د پیسو، تحفو او ښځو په مقابل کې د حکومت سری معلومات په آسیا کې یو قراردادي کمپنۍ ته ورکول. ډګروال مایکل وونګ کیمپ میشویس وروستی کس دی چې د 8 نمبر بیړۍ په قضیه کې محاکمه او محکوم کیږي. نکسه نور هم په دې قضیه کې محاکمه شوي دي او څو جنرالان نو خپلې رتبې د لاسه ورکړي دي او تقاعد شوي دي. او وروستی خبر دا چې جراحان په پام کې لري چې په 2018 کال کې د لومړي ځل لپاره د یو انسان سر د بل انسان پر بدن باندې کښېږدي او عملیات وروکړي. سره له دې چې زیات شمېر تکړه جراحان فکر کوي چې دا کار لیونتوب دی او کار نه ورکوي، خو د ایټالیا یو عصبي جراح سرګیو کونویرو وایي بیا هم هڅه کوي چې د لومړي ځل لپاره داسې عملیات وکړي چې د یو انسان پر بدن باندې د عملیاتو له لارې د بل انسان سر کښېږدي. هغه ته یو داوطلب کس هم پیدا شوی دی، یو 10 کلن روسۍ چې ویلری سپردونوف نومیږي او د سافټویر د انکشاف په یو کمپنۍ کې د مدیر په توګه کار کوي. دې ته حاضر شوی دی چې دغه عملیات وکړي. هغه معیوب دی. د طبابت په نړۍ کې د ډاکټرانو د ډاکټر کونویرو پروژه طرفداران لري چې په طرفدارانو کې ډاکټر مایکل سر هم راځي. هغه وایي چې دا عملیات ډیر خطرناک دي، خو وایي چې تجربو ښولې ده چې د عصبي رګونو وسطول شای کار ورکړي. په دې عملیاتو کې چې 6 ساعته به دوام وکړي، د سپیریدونوف سر به 12 درجې د سلسیوس سورسي، بیا به د هغه د بدن څخه ایسته کړل سي او ژر به د یو بل انسان پر بدن چې عصب یې فلج دي کښېښودل سي. په دې عملیاتو کې به 100 کسه ډاکټران او نرسان کار وکړي. وروسته د عملیاتو څخه به مریض د درو څخه تر 4 اونیو پورې په مصنوعي کوما کې وساتل سي چې عصبي رشتې سره وصل سي او فعالیت شروع کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ واشنگتن لمړنۍ نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه اوري. واشنگتن کې د مخوستن 8:08 دي. د افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو په ارتباط د طالبانو د حضرولو په برخه کې د پاکستان د ناکامو حلو ځلو له امله مایوسه شوی دی او اوس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شکایت په شمول په نورو لارو چارو باندې غور کوي. د خبره د جمهور رئیس د ویان یو مرستیال دوا خان مینپال په کابل کې زموږ د خبریال اکرام شینوار سره په مرکه کې کړی دا پام وکړی. مرکه دا
د ریپورټونو مخې ولسمشر غني د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ایمي استازي ته وظیفه سپارلې چې د پاکستان په اړه باندې خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي.
تاسو په وروستیو کې زموږ د وزارت خارجه د سیاسي مهم څرګندونې هم اورېدلې. دغه تر څنګ ولسمشر د مجلسینو په ګډه غونډه کې هم دا خبره وکړله چې موږ به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته مستقیما د پاکستان په اړه باندې شکایت وکړو. نو دا هغه څه دي چې زموږ د دایمي استازی په ملګرو ملتونو کې دا موضوع تعقیبوي او پر دې موضوع باندې کار روان دی.
ولسمشر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی تکړه په دې اکلا باندې
کاملا کله چې ولسمشر خبره وکړي په دې معنی چې نور وظیفه او مسؤلیت او خلکو معلوم شي چې دا موضوع تعقیب کړي. نو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت جمع زموږ د ملګرو ملتو کې زموږ دایمي استازی د هغه دا وظیفه جوړي دي او مسؤلیت یې دی چې دا مسله هلته تعقیب کړي.
مینوپال صاحب دا پریکړه په دې معنی ده چې تاسې نور د پاکستان څخه د سولې په هکله باندې چې کومې هیلې لرلې هغې نه مایوسه شوي یاستئ که څنګه صاحب؟
کاملا ولسمشر وویل چې نور د پاکستان څخه د سولې تمه نه لري او دا تمه نه لري چې افغانستان د خلکو هغه کسان چې په افغانستان کې لا هم جګړې ته دوام ورکړي د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې دلیدلې دي چې هغه به د مذاکرې میز ته راولي. نو بنا پر دغو اقداماتو چې پاکستان تر اوسه پورې لا هم د سولې او مذاکرې او د عمل ډګر ته نه دي داخل شوی نو فیصله پر دې باندې وسوله شي نور وخت ضایع نه شي او موږ هغه نور مسایل له نورو شینلونو مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لارې دا شي پاکستان ترګر روزي پاکستان ترګر ته ځای ورکي او پاکستان ترګر ته امکانات ورکي او پاکستان ترګر ته استخبارات ورکي دا موضوع به تر کې
مینه خپل څه د سلور رخصي غونډه پاکل باندې دریس کې به هم بدل راغلی چې بیا هم افغان حکومت وایي چې دا بهیر پر مخ بوځي.
پاکستان په سلور رخصي کمیسیون کې هم دا ژمنه کړې او هم دا تعهد یې کړی و چې دا بچا پر خلاف باندې بدوي اقدام کوي چې هغه د افغانستان د سولې د مذاکرې له چوکاټه وځي جګړې ته دوام ورکړي او لا هم پر افغان وژنې او خشونت باندې ټینګار کوي. دا مسؤلیت پاکستان په خپله باندې اخیستی دی. اوس مودې ته منتظر شي پاکستان هغه تعهد شده کړی دی هغه ژمنه شي کړی ده څه وخت د عمل ډګر ته او د عمل میدان ته راوځي او عملي اقدامات کوي. تر څو پورې چې پاکستان دغه اقدامات کړي نه وي افغانستان نور په دغه مذاکراتو کې او د مذاکراتو په نامه په دغه شي مسایلو کې وخت نه ضایع کوي.
د پاتې د پاتېر د اسلامي ژب سره هم د افغان په خبرې روان وي د سولې شورا له خوا بیا وروسته د سویل شو چې هغوی درې وړاندیزونه لرل چې باید ولسمشر تایید او یا رد کړي. ته اوس په دې برخه کې څه کار شوی صاحب؟
د حکمتیا صاحب غوښتلې د افغانستان د سولې د شورا له سره لوګو غړو سره لوګو مشرباب سره مطرح شوي دي هغه غوښتنې چې قانوني ممانعت ونه لري د افغانستان ولسمشر یې مني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د دوا خان مینپال سرم زمنګ د خبريال اکرم شنواری مرکه واوریدا. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وای چې د قندوز په ولایت کې د بسرحد ډاکټرانو په روختون باندې د بریټ په ارتباط د یو جنرال په شمول شپږ فوجیان ته انضباطي سزا واوروله. نور تفصیل به زمنګ د همکار روخان نورزی په ریپورت کې واوري.
د دفاع وزارت نن د کندوز د روختون د بمباریو اړوند د خپلو تحقیقاتو ریپورت خپور کړ. د امریکا د مرکزی قومندې د مرکز قومندان جنرال جوزف فوتل نن په پینټاګون کې د کندوز د پیښې د تحقیقاتو ریپورت په اړه خبريالانو ته خبرې هم وکړې. د خبري کانفرنس په پیل کې هغه د کندوز په روختون کې د وژل سوو او ټپیانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. جنرال جوزف فوتل وویل چې هغه پوځیان چې په کندوز کې د بیسرحد ډاکټرانو پر روغتون بریټ کړی دی په دې خبر نه وو چې دوی پر روغتون بریټ کوي. هغه وویل
Importantly, the investigation concluded that the personnel involved did not know they were
تحقیقات شي چې هغه کسان چې عملیات یې کول په دې نه وو خبر چې دوی پر روغتون بریټ کوي. هدف هغه ځای وو چې د غیانو په لاس کې وو او 300 متره د بیسرحد ډاکټرانو د روغتون نه لري وو. د امریکایي جنرال زیاته کړه چې امریکایي ایس یو سلوډیش الوتکه چې بریډ کړی دی هدف قرارداد کړی وو او د یغیان په ځای پر وختون بریډ کړی دی. جنرال فوتل وویل چې په تحقیقات کې دا وموندل سول چې بریډ د انساني اشتباه لامله چې د معلوماتو د پروسس کولو او تخنیکی سنځو سره یو ځای وو د دې علت وګرځید چې پیشره منسسي. جنرال دا خبره هم وکړه چې په جګړې کې روغتون خوندې ځای وو او تحقیقات دا شی چې په جګړې کې د روغتون نه دزی هم نه دی سیوی. جنرال وویل چې تحقیقات وای چې د امریکا د پوځ جنو کسانو د جنگي مقررات نه رعایت نه وکړي خود دوی اعمال په جنگي جرایمو کې نه حسابل کیږي. هغه وویل
The investigation concluded that certain personnel failed to comply with the rules of engagement.
دا خشه چې جنو پوجانو په جګړه کې د سلوک او د جګړې د قوانینو مراعت نه دی کړی. خو تحقیقات دا ونه موندله چې دغه دی جنگی جنایت وي. دا ځکه چې جنگی جنایت د قصدي یا عمدي اعمالو لپاره استعمالیږي. په قصدي توګه د ملکیانو وژل او یا هغه سیمه په نښه کول چې خوندیتوب یې تضمین وي. د امریکا د مرکزی قومندان جوزف فوتل وای چې د کندوز پروختون د بری تحقیقشی چې د امریکا د پوځ شپارس پرسونلو په خلاف انضباطي اقدامات هم کړی دي، خو هغه د دوه کسانو نومونه وانخیستل. د امریکا د مرکزی قومندان زیاته کړې ده چې د کندوز د روغتون د پیښې د قربانیانو د کورنیو سره مالی مرستې هم سوي دي. هغه ویلی چې د ټپیانو د کورنیو سره د $3,000 او د وژل سوو کسانو د کورنیو سره د $6,000 مرستې سوي دي. جنرال فوتل وایي چې د دغې پیښې څخه ډېر زده کړه کیدای سي تر څو په راتلونکي کې دغسې پیښې ونه سي. هغه زیاته کړې ده چې اوس هم دوی داسې تدابیر نیولي دي چې په راتلونکي کې د دغسې پیښو جلوګیری وسي. جنرال جوزف فوتل وویله چې په رپورټ کې چې په 3,000 پاڼو کې خپور سوی دي ډېر کار سوی دی، او د رپورټ هدف دا و چې د کندوز د پیښې په اړه ټول حقایق راڅرګند سي. هغه وویله چې په رپورټ کې د 15 شاهدانو سره تفصیلی مرکی سوی دی، او د امریکا د پوځ د ټولو هغو کسان سره خبرې سوی دي چې په عملیاتو کې ونډه درلوده. تیر کال د اکتوبر په 3 نیټه د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون باندې د امریکا IC-130 ډوله جنګي الوتکې برید وکړ چې 240 کسان پکښې ووژل شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
خبرونه د واشنگتن نوري. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې د اچین پولیسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د پټېدو په مرکزونو باندې د بې پیلوټه ډرون الوتکو بریدونه زیات شوي دي. پام وکړئ، د جلال آباد نه زموږ د خبریال رپورټ ده.
د اچین ولسوال غالب مجاهد امریکا غکته ویل د پیخي په غرنۍ سیمه کې د ډرون په تازه گزارونو کې د داعش ډلې د یو مهم قومندان ابوبکر په ګډون 14 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. هغه وایي دغه وسلوال په داسې حال نخه ګرځېدلی چې په یوه کور کې د جګړې لپاره مهمه غونډه لرله.
نور 15 سوال برج کې دي او دا چې دی ځان ته دا یک تنهایي. ابوبکر ورغزی د پاکستاني دی، دلته ټول زیات د پاکستانیان دي.
دا چین ولسوالی د تیر 2015 میلادي کال لپیل راهیسی د دغه ډلې لپاره د یو مهم مرکز په توګه پاتې شوی او ختیځ کې د داعش ډلې لومړنۍ سیمه ګڼل کیږي. که څه هم چارواکي په دغه ولسوالۍ کې روان ډرون بریدونه بریالي ګڼي او وایي دغه ډلې په منډو کړې، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي او قومي مشران د حکومت دغه خبرې یوازې د شونډو په سر ګڼي. دوی وایي لا هم د داعش ډله په پخوانو سیمو کې حاکمه ده. ملک کمین دا چین ولسوالۍ قومي مشر دی.
داعش مکمل سیمې په لاس کې لري، او لکه د نازیان نیمیا دره، پاندر، عدلخیل دره، د پیخې دره، د شډل نه پورته د مامن دره، د اوسپورت دره، چې د کوټ نیمیا دره، د بالا سمې نه دا ټولې ریښې د داعش لاس کې دي. یو انچ هم مخکې حکومت نه دی ترتلی، هغه ایستلي دي. بس نور هغه
هغه وایي په تیر نږدې یو نیم کال کې حکومتي ځواکونو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، بلکې یوازې خپلې پخوانۍ پوستې ساتي. دا چین ولسوالۍ په ګڼو اوسېدونکو کې د نږدې راتلونکي لپاره د یوې ترخې جګړې ویره هم خوره ده. خو د ننګرهار امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال وایي داعش بیا ځلې په چین کې په پخوانۍ خوند سر نشي راپورته کولی. دا وایي سیمه تر ډیره د امنیتي سرتیر و او سیمه ییزو پولیسو په ولکه کې ده. خو دا چین ولسوال غالب مجاهد وایي په دغه ولسوالۍ کې د بیا ځلې ځمکنیو عملیاتو د پیل اراده لري تر څو د اسلامي دولت یا داعش ډلې زور وب کړي. بل پلو د ننګرهار د شینوارو په یوه بل ولسوالۍ هڅ کمینه کې داعش ډل او طالبان بیا ځلې په جګړه اوښتي دي. د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي دغه جګړه نن سهار وختي د نری اوبو سیمه کې پیل شوې او تر اوسه پکې 15 طالب او داعش وسلوال وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو او یا داعش ډلې د دغه جګړو او هوایي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پکتیکا د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمېر قومي مخور د جمهور رئیس اشرف غنی نه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د حکومتي مامورانو په استخدام کې د ولسی جرګې د ځینو غړو د مداخلې او لاسوهنو لاره بنده کړي. پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ترنګلی کېږي، ځینې ولسي مشرانو په وینا په امنیتي سکتور کې مداخله اوسنی امنیتي بحران له خورا پیچلي حالت سره مخ کوي. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او ځینې قومي مشران په دې برخه کې د ولسي جرګې پر وکیلانو مستقیماً انتقاد لري چې ګڼې د نورو سکتورونو تر څنګ پر امنیتي څوکیو د خپلو کسانو د ګمارنې هڅې کوي. دوی چې په مرکز کارانه کې خبری کانفرنس ته خبرې کولې، د ولسي جرګې د غړو د مداخله د شخصي ګټو پر بنسټ وبلله. د دوی په وینا دا کار د ملي ګټو په مقابل کې ناوړه نتایج لري. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت:
نو دا موږ هم غوښتنه ده، بیا هم دغه غوښتنه ده چې د ولسی جرګې د وکیلانو په امنیتي سکتور کې نور د مداخله باندې شي. دا څومره بدبختۍ چې دي، دا څومره مشکلات چې دي، دا د ولسی جرګې د وکیلانو د خاطر باندې دغه په پکتیکا کې په نورو هغه ولایتو کې چې مشکلات دي، د دوی په وجه باندې رامنځته شوي دي.
دوی د خبرګون وروسته له هغه وخت چې د پکتیکا لپاره نوی ګمارل شوی امنیه قومندان مل پاسوال دولت خان زدران له 3 ساعته دندې وروسته د نڅرګندو دلایلو پر اساس بیرته کابل ته غوښتل شوی. قومي مشر حاجي پاچا خان بیا پر جمهور رئیس اشرف غنی انتقاد وکړ چې د پکتیکا د علمي او مسلکي کدرونو په استخدام کې د دې ولایت د اوسیدونکو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې.
کله چې خپل تصمیم نیسي د پکتیکا د ولسونو د کدرونو په باره کې او رالیږي او بیرته په یوه غنټه نیمه ګنټه کې بیرته خپل پروګرام ته تغیر ورکوي، موږ چا ته زارۍ نه دي کړې چې پلانای دي کمانډان په حیث راولېږه، پلانای راته والی که کم درته کړې دي منلې دي نه دي. خو دا ته هنسې د پکتیکا هر قدرې خوا مو پې بدیزي ډېر پې خپه کېږو.
د پکتیکا دغه قومي مشر حاجي پاچا خان دا کار له پکتیکا څخه په ولسی جرګه کې ځینې غړو له لاسوهنې خالي نه بولي. د هغه په وینا په دې سره پر حکومت د ولسی خلکو بې باوري نور هم زیاتېږي. که څه هم په ولسی جرګه کې د پکتیکا د هیڅ استازي خبرګون ترلاسه نه شو کړی، خو د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال امریکا غږ ته وویل چې په دې برخه کې د ولسمشر دریز روښانه دی.
د افغانستان په قوانینو کې د هر چا د مسؤلیت او د صلاحیت ساحه معلومه ده. قانون او رافاته هیڅوک دا حق نه لري چې په دولتي چارو کې لاسوهنه وکړي. بناند زموند د ولسی جرګې او د ولایتي شورا وکیلانو او سناتوران صاحبان باید هڅه وکړي چې د سیستم د شکیدلو لپاره کار وکړي، او که چیرته دوی ناقانونه لاسوهنې کوي غوښتنې فراقانوني وي، په دې معنی چې هغه سیستم پر مخ ولاړ نه شي.
د هیواد په کچه عام نظر هم دا ده چې د ولسی جرګې ځینې غړي د اړوندو ولایتونو په دولتي ادارو کې د خپلو کسانو د ګمارنې هڅې کوي، خو په ټولیز ډول ولسی جرګې د بې ځایه مداخلې خبره رد کړې ده. د پنځشنبه په ورځ د ټولو ولایتو ځینې قومي مشرانو ولایتي شوراګانو په ګډ ویډیو کانفرنس کې هم له جمهور رئیس غنی سره په یاده شوې برخه کې خپل اندېښنه شریکه کړې. دوی له ښاغلي اشرف غنی غوښتنه کړې چې په حکومتي ادارو کې د مامورینو په استخدام کې د ملي شورا تر څنګ د ولایتي شوراګانو د بې ځایه لاسوهنې مخه ونیسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
خدا خزر پاک لگا آئینہ واڑی دا دریا بزمول د سمندر عمرا سینا واڑی دا دریا بزمول د سمندر عمرا سینا واڑی حسن جوڑے دل د بند عشق دا کمال دے تو د غم دریا کی سرخو مار جوڑ د وصال دے نو اے زمان بچیا نو اے زمان بچیا د جانانی مینا لا خدا نو مخ کو لے لا خدے جلوے رنگی نلا خدا نو مخ کو لے لا خدے جلوے رنگی نلا خدا اے دلی ونیانو اے دلی ونیانو نیک حسن کا وفا خدا بر خد مجنون خدا قبر خد لیلا خدا بر خد مجنون خدا قبر خد لیلا خدا وہی اے زمان بچیا وہی اے زمان بچیا د دل بر دخلے ہوا خدا یا خنر ملا خدا او تیز گر ملا خدا یا خنر ملا خدا او تیز گر ملا خدا تو دیا دم خلو پر تسر رنگی نلا خدا زیرنا خد تورا خد تکسپی نلا خدا نو اے زمان بچیا نو اے زمان
پام کړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته د قندوز په پیژه کې شپاړس امریکایي پوځیانو ته جزا ورکړل سو د امریکا د مرکزی کمانډي کمانډان جوزف فوټل وایي چې د قندوز پر روغتون کې د برید پټړاو د امریکا د پوځ د شپاړس کسانو په خلاف چې یو جنرال هم پکې شامل دی انسباتي اقدامات سوي دي خو افغانان وایي چې دا سزا کمه ده په داسې حال کې چې د سوریه د فبروري د میاشتې اوربند اوس مخ په ختمېدو دی امریکا او روسیه هڅه کوي چې نوي داخلي اوربندونه د لتاکیا په ساحلي ولایت او د دمشق په مربوطاتو کې نافذ کړي امریکایي چارواکو پرون د جمعې په ورځ وویل چې په مالي وخت د ماښام پر 12 بجو به په یاد شویو دوو سیمو کې د اوربند د نافذېدو وخت پیل شي د کالیفورنیا په ایالت کې د مقدماتي ګوندې انتخاباتو مخکې دغه وټل د باندې چې جمهور غوښتونکي ډونالد ټرمپ وینا پکشي کول اندیشنې مخ په زیاتېدو وې ځکه په سلګونو مظاهره کوونکي د وټل د باندې راغونډ شوي او د ټرمپ پر ضد مظاهره کوله د قزاقستان د الماتی په ښار کې چارواکو پرون د جمعې پر ورځ یو خبري کانفرنس په زور ودروي په دې کانفرنس کې فعالینو پر دې باس کوي چې په الماتی کې د مځکې د ریفورمونو پر ضد مظاهره وکړي پولیسو د الماتی د مطبوعاتو د مرکز د باندې په لسکونو فعالین ونیول د غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو پاکله د چین نوې قانون پولیسو ته پراخ واک ورکوي چې دغه مؤسسو پر فعالینو باندې کنټرول ولري ځینې منتقدین په دې باور دي چې دا کار د چین چارواکو ته لا زیات حقوقي صلاحیت ورکوي چې د مدني ټولنې چې د مخه لا ځپل کیږي لا زیاتې وظیفي د چین د ژنوا خبري اژانس پرون سهار د نوي قانون بشپړ جلد خپور کړي دا قانون د پنجشنبې په ورځ د چین د پارلمان له لوري تصویب شو او د 2018 کال د جنوري د لومړۍ نیټې څخه به د تطبیق وړي د امریکا د سمندري ځواکونو یو کمانډان په تقریبا شپږ کاله بند محکوم شوی دی هغه په دې تور محکوم شوی دی چې د پیسو توفو او ښځو په مقابل کې د حکومت سری معلومات په آسیا کې یوې قرارداري کمپنۍ ته ورکول ډګروال مایکل وانګ خیم میشوز وروستی کس دی چې د وام نمبر بیړۍ په قضیې کې محاکمه او محکوم کیږي نه کسه نور هم په دې قضیې کې محاکمه شوي دي او څو جنرالانو خپلې رتبې د لاسه ورکړې دي او تقاعد شوي دي او وروستی خبر دا چې جراحان په پام کې لري په 2018 کال کې د لومړي ځل دپاره د یو انسان سر د بل انسان پر بدن باندې کښیږدي او عملیات وروکړي
او دا هم د موسم حال د سانتیګراد په حساب نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 12 درجه سانتیګراد ده په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 21 درجه ده په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 13 درجه ده په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16 درجه ده په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 19 درجه ده په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 18 درجه اټکل شوې ده په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 9 درجه ده په شرنا کې تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 18 درجه ده په غزنی کې تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 9 درجه ده او په میمنه کې نن د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 14 درجه ده سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده ډیرو محترم اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښت پرونه شروع کیږي موږ نیم ساعت وروسته بیا زیږو